السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان په څو ولایتونو کې پرون د ایران پر ضد مظاهرې شوې دي. مظاهره چانو له ایران غوښتي چې هلته له افغان کډوالو سره د خپلو مسؤلانو چلند سم کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان بانک پرون دوشنبه کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکړ. د افغانستان بانک په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې د بشرپال مرستو په دوام د نغدو پیسو دغه بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه. د افغانستان بانک له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له مرستو د هرکلي تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره کړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د نړیوالې ټولنې له خوا د نغدو مرستو 20مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د 2022 کال له پایله یې په افغانستان کې 14 میلیونه و 8 لکه کسانو ته خواړه او د نغدو پیسو مرسته برابره کړې ده، او په پام کې لري چې په 2022 کال کې ټول ټال 23 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان کې بېوزله بیا شکایت کوي چې دوی سره بشري مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د اتو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاری معز الدین احمدی پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان سیمه کې دغه وسلوال مخالفین پرون سهار وروسته له هغه وژل شول چې په تنځای وموندل شو او امنیتي ځواکونو برید پرې وکړ. نوموړي د وژل شوو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو په خبره یې دا مخالفین باغیان او مقامتیان وو. د اوتریش صدر اعظم وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون پر اوکراین د هیواد د بې دلیله یرغل په اړه څرګندې رڼې او سختې خبرې اترې کړې دي. کارل نهمر په یو بیان کې وویل دغه خبرې چې د دوی ترمنځ وشوې او څه باندې یو ساعت وخت یې ونیو دوستانه نه وې. د اوتریش صدر اعظم دغه راز ویلي چې په دې خبرو کې په بوچا خارګوټي او د اوکراین پر نورو ځایونو کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو پر مسلې هم ټینګار شوی چې عاملان باید عدالت ته راکاږل شي. او امریکا د بالکان په څلورو هیوادونو کې پر وتنو د اداري فساد، جنایي او نورو ګواښونکو فعالیتونو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون دوشنبه د دغو نویو بندیزونو خبر ورکړ. په دغو بندیزونو کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینا او شمالي مقدونیا څخه دوه وطنه او یو تن هم په مونتینګرو کې په نښه شوی دی. دا خبرونه لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ، خو دا پروګرام د معمول په څیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به د سر موضوع دا واخلو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو لپاره ښه امنیت برابر کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د راپورونو له مخې یو شمېر پارېدلو مظاهره کوونکو پرون په هرات کې د ایران کنسولګرۍ ته ډبرې ورګزار کړې او د ودانۍ ښیښې یې ماتې کړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا د هغې ویډیو غږونه دي چې له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي او ویل شوي چې یو شمېر معترضان په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ مخې ته راټول شوي وو چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د کنسلګرۍ ودانۍ په ډبرو شته او یو شمېر ښیښې ور ماتې کړې. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې د دغې ودانۍ په دروازه کې تور لوګی پورته کیږي. د فرانس پرس اژانس په وینا معترضانو مخکې له دې چې د طالبانو د ځواکونو لخوا د پیښې له ځایه لرې کړی شي، د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او هم یې د کنسلګرۍ امنیتي کمرې ماتې کړې. پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او عام افغانان راټول شوي وو او له ایراني چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه سلوک پای ته ورسوي. د فرانس پرسا او اسوشیټ پرس خبري اژانسونو د راپورونو لمخه په هرات او یوشمیر نورو ښارونو کې د ایران پر ضد قهرولي افغانان دغه مظاهره ورسته لهغې کوي چې په دې ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي ایراني چارواکي له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، هغوی شکنجه کوي او وهې ډبوي. که څه هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د دغه ویډیوګانو کره والی تثبیت شي، خو په افغانستان کې د عامو خلکو پر غوسې سربیره د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي هم دې ته اړ کړي چې په دې اړه خپله نارضایتي ایراني چارواکو ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یک شنبه پر ورځ په دې اړه په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي معتقد ایران سفیر ښاغلي امینیان ته وویل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد سلوک د دواړو هیوادونو پر اړیکو او عامه ذهنیت منفي اغیز کوي او مخالفانو ته به فرصت برابر کړي چې دسیسې جوړې او اختلافات رامنځته کړي. د ښاغلي بلخي په وینا د ایران سفیر په ټولنیزو رسنیو کې له افغانانو سره د ناوړه سلوک په اړه د ویډیوګانو خپرول د ځینو ناوړه کړیو منفي تبلیغاتو بلل چې د ده په وینا هدف یې د دو دوستو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کرکې رامنځته کول دي. په عین حال کې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ په وړاندې له قهرولې مظاهرې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو امنیت خوندي کړي.
په هرات او کابل کې مو د هغې مظاهرې په اړه واورېدل چې د ایران پر ضد جوړه شوې وه. په خوست کې هم پرون سلګونه کسان واټونو ته راوتلي دي او په ورته مظاهره یې لاس پورې کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د خوست سلګونو اوسیدونکو ځوانانو او مدني فعالانو هغه ظلمونه او کړنې وغندلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره شوي دي. لاریونوالو په ایران کې له افغانانو سره شوی چلند د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وباله او لاس په لاس یې د بندولو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال مدني فعال قادرشاه انصاري آزادۍ راډیو ته وویل
ته څو ورځې په افغانانو په ایران کې ډېر وحشانه ظلمونه کېږي. د خوست ولسونو په ټوله کې ډېره کلکه غندنه دي دوی کوي. د ایران ولس ته د ایران حکومت ته موږ دا وړاندیز کوو چې نور دي په هلته په مهاجرینو باندې ظلمونه نه کېږي. دا هغه ظلمونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وو.
په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې او دعوی وشوې چې ایرانی حکومتي چارواکي پر افغان کډوالو تشدد کوي. قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې پر افغانانو د ایران د حکومتي کسانو تشدد د غندنې ترڅنګ د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې په خپلو بندرونو کې افغانانو ته په آزادانه ډول د تګ او راتګ زمینې برابرې کړي.
په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وه او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک غلام خان تورخم او دغه ټول یو قوم دی کاغه طرف دی کدا طرف دی موږ غوړو چې لکه څنګه په خوا په شان چې تاګر تاګو اندغه تاګو رتاګ د پاکستان دی غونډي او یو د قبایلو سره موږ انداسه ولرو.
قومي مشر محمد علي زدران په خپل خبرو کې د ولسمو دا غوښتنه هم وړاندې کړې چې لښپګم ټولګي څخه پورته دنجونو خوانځي دي د اسلامي حجاب په چوکاټ کې پایل شي. مدنی فعال نقیب الله زلاند وویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه تعامل وکړي چې د نورې نړۍ له هیوادونو سره یې لري.
نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه څه ډول چې د نورو هیوادونو لپاره شرایط دي افغانستان لپاره باید هغه آماده کړي. دا چې افغانستان په یو ډېر پیچلي حالت کې دی، ډېر ستونزې دي، ځوانان له هیواد نه پوتېخته کې دي. نړیواله ټولنه باید د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي ترڅو هر یو ځوان په هیواد کې دننه له هر کار قدر څخه ګټه
د لاریون په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیک هم صادر شو چې په کې راغلي ول خوستي لاریونوال له ټولو داخلي اړخونو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغانانو له کړولو لاس واخلي او د شته بحران د ایستو په برخه کې له افغانانو سره بشري همکاري وکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.9.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي ترڅو د بشري بحران په کمولو کې اغیز زیات شي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکو اداره یا سیګار وای د افغانستان سختو حالاتو ته پکتو د امریکا مرستي به تر نږدې راتلونکي پورې لدې هیواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغیز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د تیر 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هیواد څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کنفرانس کې چې ملګرو ملتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه د څه باندې 200 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. سیګار په خپل ټویټر پانه کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې څارنې ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکو ادارې چې د امریکا له ملاتړه برخمنه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوې. په خپل ټویټر پاڼه کې دغه راز د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وایي د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار داده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیږدي او له هغو کار واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان سره مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو له لارې مستقیما هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 3 میلیونه یې هم هغه شودل شوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
و موریدل چې سیګار وایي د امریکا په بشري مرستو باید سم څارنه وشي تر څو یې اغیز زیات شي. بلورته د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دغه اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستو لپاره نوملیکنه کړې خو هڅې یې بې پایله وې. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي، خو د غور ولایت د والي دفتر موده وړاندې ځینې هغه موسسې چې د مرستو په برخه کې شمیرې او لستونه له سکتوري وزارتونو سره نه شریکول او یا هم د ځینو پروژو په اړه معلومات نه ورکول پر فعالیتونو یې محدودیت ولګاوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خلک خپل بچی خوشی کوي، یادي خلک خپل بچی خاصه یادي کومکونه شرایطی د ملک سره کې ملک خپل خپلان سره کې د بشاره مسکین ډیر در په درجه اسلامي امارات نه دا هیله چې خدای تعالی توجه کوي.
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د نه عادلانه ویش پاړه د اړمنو اندېښنې. د هرات دی ویلری پرتی سیمه اوسیدونکو فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپل خپلوانو ته ورکول کیږي. نو موړی وای په زلونې د دې موضوع پاړه خپل غږ پورته کړی خو چای غږ نه دی اوریدلی.
وقتی کومک ها میشه هم هر
کله چې مرستی کیږي هغه ټول خپلو خپلوانو ته ورکوي. هغه ل وړاندې کارتون اخیستی وي. هغه بے وزله او غریب خلک چی دی زینې آن لمرستو خبريږي هم نه.
کارت خلاص شده بری نه کارت نمیده.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده. نو مور ل خپل دریو بونو سره په یو کور کې ژوند کوي. شکریا چې د 15 اولادونو مور ده ل خپل دریو بونو سره د دیرش کسیزه کورنۍ خرچ ورتر غاړه دی. نوموړی وای له خپل بونو سره د خلکو په کورونو کې کار کوي ترڅو د کور خرج پوره کړي. د حقیب خبره تر اوسه سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ تذکيري ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسیدلې. بل ځای هم موږ تذکيري ټولې کړې وګورو چې څه کیږي.
د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوه وروسته بیوزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلی. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 4.5 میلیونه ښودلی. که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په بشري مرستو کې ړوندتیا د دوی لومړیتوب دی. له دې سره هم مهاله د روانې حمل میاشتو په لومړیو کې د غور ولایت د والي دفتر په یوې اعلامیه کې د هغو موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکټوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغو لویو وړو پروژو پلي کېدل چې د هغوی په اړه یې معلومات نه شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړه وکړه، خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان ګوند ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني. عمران خان دغه راز ویلي چې خپل احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان له شاوخوا یوې اونۍ سیاسي کړکیچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه، سمدستي د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې د وفاداری لوړه پر ځای کړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي که څه هم دغه څوکۍ وګټله، خو په مخ کې به د یوې سوله ییزې لارې او د دې هېواد د ډیرو اقتصادي ستونزو د هواري ضمانت ونه شي کړی. شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظم چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب ډېر لوړ شوی، بیې لوړې شوي او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوۍ زیاتې شوي دي. شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی، وروسته له هغې د پارلمان د 124 غړو پر رایو وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له 100 زیاتو غړو له پارلمان څخه استعفاوې ورکړي. د دغو ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظم چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نوماندې پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي هم خپل نوماندي بیرته واخیسته. شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیزې ملي جرګې د 122 غړو مثبتو رایو ته اړتیا درلوده.
میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دی پرائم منسٹر آف دی اسلامک
د ارجنس په وینا کې د عمران خان ملاتړي هغه څه چې ژمنې کړې واټونو ته ووزي، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کړکېچ به ژور کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې له څه باندې 3 کلونو پاتېدو وروسته د یکشنبې په ورځ له دغې دندې لرې کړی شو. هغه په پارلمان کې اکثریت ځکه له لاسه ورکړی و چې د خپل ګوند یو شمېر غړو په دې وروستیو کې له دې ګوند څخه لاره چپه کړې وه. نوموړي هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلبې اعتماد رای مخه ونیسي. پارلمان یې ړنګ کړ او نوي انتخابات یې اعلان کړل، خو د پاکستان سترې محکمې په خپله پرېکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغه په خلاف د بې باورۍ په اړه رای اخیستو ته لاره هواره کړه. عمران خان ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني او ادعا کړې چې د ده په وړاندې د امریکا په مشرۍ یوه دسیسه جوړه شوې، هغه ادعا چې امریکایي چارواکو په ټینګه رد کړې ده. تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپله دوره تر پایه نه ده رسولی، خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلب اعتماد لري بې واکه کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غیږي.
بدی نوی شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې د خبره لزړه حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
د دیا سنگ انجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه ازغری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
د
آغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې بیرته پیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدي او آثار ورغوي. د آغا خان بنسټ د فرهنګي څانګې رئیس اجمل میوندي ویلي چې د ګوهرشاد جام منار بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوختو او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې له سر ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خبرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته را بولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایع یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلې دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوې ورته وایي، یا لفظي ښکلا ځینې ایجادېږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیمه ساجه ده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري لکه اوس په دموکتاس د بدی بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر بم په یاد ډیره په نصاب کې شامل و د رحمت کاکړ کوم غزل و هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغه سې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت دا د بدیع برخه ده په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی دی، غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي. نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجع یادونه وسوه، سجع بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یې نه سي اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا خپل یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې هم ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله ده چې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټاله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوی وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي، که د بدی صنعتونه دي دغه ډول، که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه، داسې وي چې په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي، داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي، نه، دغه ټول وسایل دي. دا تا کارولی دي د څه لپاره دي کارولی دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده، د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده چې شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي، نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې، او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده، ځکه چې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستي وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو، له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې وګدا و زمانه نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خپل او ته بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار ده موږ په بدی کې دا د پانتونونو کې چپټرونه د پدې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوی داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو داسې متفرقه مې لیدلې دي مثلا په چپټرونو کې په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر دي کړیو غوندې رابطه لري که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخت غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج کې ساتل خپل ځوق کې عملي کول نو لا دې کله سبب ګرځي او لا دې خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو ملک د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي یاست نو چې کډوال سوي یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې اندل تکړه ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیز کړی ده
په شاعری باندې خامخا اغیز لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که زه جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خبرې په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره اغیزمنه کړی ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نه شي پاتې کېدلی ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چیرته چې د قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخته ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم
ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم، سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته رارسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا تر گتی رہی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ماں پا شاعرائی پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی. البتہ زد دا مہارت نہ لرما ماں مخ کیا زوکا جیسا پا دی مفہوم انہوں پہ گا میں جیسا چیز لکھا ماں آیا ماں سمجھ کر دیا کا غلط میں نکلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خامخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تا ماں مورس کے جبا ہندی استعمال ہوں ماں ہندی خلق سر ہندی گا گئے گا ماں پختو خو نہ دا راڈیو پختوشتا نہ ٹیلیویژن پختوشتا دو نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغات بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، ولې دا مې د وطن ژبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوانم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دونوي کال کې لاغې درې نوی کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلا وطنی انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په خو کورونه برق سلر وي ساته ورته، خو بیا موږ هم زه موږ خورینو کوټو کې ده، هغه خاورینه کله کېده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له ما نه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر تو پښتو پیږي، زامن مې ټول په پیږي، خو بشر تو مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولای شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو کې چې دغه خو به پښتو نه زاو، د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پیږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي وڅې وي دا هم نه ده معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او خاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی. عاشق فنا صاحب له خوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو سیخ مسلمان عیسوی ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دي، دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون. تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونگ. نسو لمن دا امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گوایو، عالم ٹول بخبرو نورمونگ. نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا اوچتا نورمونگ. بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ. از غیری بو لدی وطن گلان کرو نورمونگ، تندی بورین کرو یو ابل بخندو نورمونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نورمونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه و یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سی بي
و اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سی وی دي یعنی موږ پروش وو د پیسلاده د مطالعه کچه ډېر زی په سی وی دو په د روسي د تحولات راغلم به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلې دي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي ترڅو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دول د لپاره نور سیالي جوړ کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل سوي و د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب لورولو او چاپولو بازار هم سور سوي چې لعمله یو شمېر کسان بیکاره سوي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور انا خستو زمانہ وا کلی ور انا خستو زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم زمانہ وا چې بدای راته حیرانو کرمه می ګرت نشوي رسیدلای زمانہ وا چې بدای راته حیرانو کرمه می ګرت نشوي رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسین می درد نشوی رسیدلای زمانی نا خادی څکانی را وکړی ماشوم تو بلما واخیست زی لوی کړم او لما نه سپیڅلی دوړې توی کړې زی لوی کړم په خاو بده پوی کړم زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانہ وا چې پزړم وو زخمونه زمانہ وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانہ دا چې تیر شوی د کلونه زمانہ دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخشي پزړګی می دی وېده دردونه پاتې زمانہ بخپلا وران کارونه سم کا زمانہ با دوامدار دردونه کم کا زمانہ دا
د زخمونو رغاون کې زمانه ده، د دردو ویده کوون کې زمانه ده، د زخمونو رغاون کې زمانه ده، د دردو ویده کوون کې.
ممتاز خلو غزل خوا زمم تاز خلو غزل خوا خپلی کتاب چی دے خپلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا خپلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا منسکا و تسبی دے
آزادی خزینہ پر سر اجازه نور کی جدی بلش تذکرہ وخلی
دلانہ فیصلہ وا منگولا وقت در شری
پوہنا
چوی مون پ مکتب کی دباران د پارہ بنائی نشتا مون پس مگ کینو
آزادی رادیو 1200 پرجنی منزنی چپا او اف ام 0.5 چپا
ساعت 9